السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړم د طالبانو د کورونې چارو وزارت یو پلاوی نن د ایران پلازمینه تهران ته تللی دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه باندې لیکلي د کورونې چارو وزارت د مخدره توکو د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند همکار د پلاوی مشرکوي او د ایران په رسمي بلنه یې د هیواد ته سفر کړی. هغه زیاته کړې چې د دې سفر هدف د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث دی. ایراني چارواکو په دوامداره توګه د افغانستان سره د پولې له لارې د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښوولې ده. د ایران د مخدره توکو پر ضد د کمیسیون مشر سردار اسکندر مومینی شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي له افغانستان څخه ایران ته د اپینو قاچاق د مخدره موادو اپیمو قاچاق نه دی کم شوی. د هسپانی پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا د فبروري 15مه سه شنبه د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې دورې کوربه دی. د دې امنیتي ډایالوګ تنظیمونکي وایي په افغانستان کې روان امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم ګډون کړی دی. وړاندې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات هم درواورو. اروپایی او کانادایی مشران او لوړپوړي چارواکي نن دوشنبه د فبروري 4مه پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په مناسبت کیف ته ورسېدل ترڅو له اوکراین څخه خپل دوامداره ملاتړ څرګند کړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر مشر او د بهرنیو چارو وزیر د ریل ګاډي په تم ځای کې له دې مشرانو او چارواکو څخه هرکلی وکړ. په دغو مشرانو کې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو شامل وو. همداراز انتونیو کوستا د اروپایي شورا رئیس د شمالي اروپا هیوادونو صدراعظمان او د هسپانیې اعظم هم د دې پلاوی برخه دي. تمه کیږي دا مشران د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي او له زیلینسکي سره به د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي. روسیې د 2023 کال د فبروري په 4مه په روسي اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. اروپایي اتحادیه نن پر روسیې پراخ بندیزونه لګولې دي. د رویټرز د خبر له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د روسیې په وړاندې 14مه بسته د بندیزونو تصویب کړه. ډیپلوماټانو تیر اونۍ ویلي وو په دې بندیزونو کې د روسیې د المونیم پر وارداتو، د لوبو د وسایلو او د لویدیز له بندیزونو د تیښتې لپاره پر درې او یو غیر قانوني کښتیو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو سرچینې محدودول او د دې هیواد د جګړې وړتیاو کمزوري کول دي. خبرونه موارد د ازادي رادیو وپانې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب بوندا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تور خم دروازه نن د درېنې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. ګڼ خلک په تیره ناروغان او ناروغ لرونکي له ستونزو سره مخ دي.
مرزان مریضه وا د غلطلاری بندې دي او مونږ په پیښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې مونږ غلطه وروړې. مونږ بدبختي هم دغه ده.
د افغانستان د امنیتي مسایلو په ارتباط د هرات د امنیتي ډایالوګ 12مه دوره نن په مادرید کې پیل شوې ده. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له درېمې کلیزې سره برابره ده. د 2023 کال د فبروري په 4مه باندې روسیې په اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. له ولایتونو به هم واورې چې په روزګان کې د ګلانو پیر او پلور ښه روان دی.
یا ګلانو رقم رقم منسته په دې کې پتنه یې جربان رات کې رانی وو د واده شپه څو خلک وي تور چای شنې چای شبې بالا چې یو ګل خدای راستو دی د لږ مو سره سره تا پاک روزي راکې به تعال ډوډۍ برابرې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن د درېمې پرلپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل که څه هم نن د دې دروازې د خلاصېدو ډېر امکان و خو پاکستاني لوري لا هم دا دروازه نه ده پرانیستې. په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي او موټر چلونکي وایي د لارې د تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د رواني فبروري پر 28مه د پاکستان له لوري د تورخم تړل شوی دروازه نن د فبروري په 24مه د درېمې پرلپسې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څومره ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانی په پېښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستي دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د اوښتو انتظار کوي.
مورجان مې مریضه وه، دغلته لارې بندې دي او مونږ په پېښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مونږ هغلته ور وړې وي. مونږ بدبختي هم دغه ده چې مونږ نه ډاکټر لرو نه شفخانه لرو او پېښور ته چې مریض راوړم نو دغه لاره بندې نه پوهېږو څه وکړو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغېزمن شوی دی. نوموړي وویل
ټولو خلکو له تکلیف ته اصلن کې پښتانه په دغه سیمه پروته دي، دغه له تکلیف ته که هغه د کاروبار والا خلک دي او که هغه ډرایوران دي که هغه مریضان دي چې کوم دغه طرفه دلته ایلوجونو لرځي ټیک شولا تجارتی خلکو لام مشکلات دي. نو دا چې کوم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کوم دی د پښتانه دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان له لوري وتړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر دغه دروازې له بندېدو وروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار ملا عبدالجبار حکمت له قوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوستو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دوی د طالبانو د جنو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري به له خبرداري لارې تړلې ولسونی له ستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د لورن پر کر خیا ول مهمو دروازو ګڼل کیږي، هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونه وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه سیاسي شوي او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي او همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټره د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي، دا دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوسه پورې د 2000 نه اضافه موټرې ولاړې دي یو طرف او بل طرف ته او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وای د دروازې د بندېدو له امله نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بیو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعاله ده. خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګ وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندرۍ آن ځینې وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوي چې د دغه کرخې په اوږدو کې پرتي ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هسپانی پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د فبروري 15 د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتی ډایالوګ تنظیمون کې وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې. په بهرنیو ډیپلوماتانو کې د غونډې په ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد آصف درانی، د افغانستان لپاره د هندوستان سفیر او د نړیوالې ټولنې یو شمېر نور استازی ګډون لري. د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال اسد درانی هم په مادرید کې نن دغه غونډې ته خبري کړې دي او ویل دي چې طالبان د اسلام آباد سره د ترګرو پر ضد همکاري نه کوي. دا چې نور ویناوالو څه ویل دي او په ټوله کې غونډه څنګه روانه ده، د ازادي راډیو خبریاله فریده سیال مادرید ته تللې او د دې غونډې نور جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
پاکستان د استخبارات مشر راغلی اسد دورانی، همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد اسد دورانی.
فریده جان، فکر کوم غږ مو لږ جړ راځي، که مو ځای ته لږ تغییر ورکړئ. یو فکر کوم یو تصفیه هم ضرورت ده چې آصف درانی فکر کوم د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی و، دمګړی خو محمد صادق د پاکستان ځانګړی استازی دی د افغانستان په رابطه. په هر صورت تاسو که غږ ځای مو تغییر شوی لطفاً بیا ادامه ورکړئ او که کېږي له سره دا خبرې وکړئ، ځکه چې په اول کې مو هم غږ جړ شو. مهرباني. اوس خو غږ سم دی. مهرباني.
څنګه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه، دغه پوخانی چارواکي د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، دوی دلته راغلي دي د افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کړې دي او همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې. په دغه څو شېبې مخکې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویل چې په افغانستان کې کومې مبارزې چې د ښځو د حقونو فعالانه کړې دي، هغه یو څه رنګ راوړو. بلاخره نړیواله ټولنه اړ شوه په ځانګړې توګه د عدالت نړیوالې د جرایمو نړیوالې محکمې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر د نیولو فرمان صادر کړی و. هغه له هغه ټولو افغان ښځو مننه وکړه چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی و او وتوانېدل چې داسې یو اقدام د جرایمو په نړیوالې محکمې باندې وکړي. همدارنګه هغه په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت ته په اشاره باندې وویل چې تر ټولو ډېر فشار د امر بالمعروف وزارت لخوا پر دغه ښځو او نجونو باندې دی او دوی هڅه کوي د دین او همدارنګه د کلتور په نوم باندې پر ښځو باندې دا فشارونه پلي کړي. په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته هم اشاره درلودله او ویل چې دغه 350 کلنه جګړه کې په افغانستان کې ښکیل هیوادونه د دې سبب شوې دي چې افغانستان کې اوس اقلیمي بدلون یا په دغه وروستیو څو کلونو کې اقلیمي بدلون چې رامنځته شوی دی، دغه جګړو اغیز دی او د دغه جګړو تر ټولو اغیزمن بیا افغانستاني او ماشومان دي. همدارنګه په دې نسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان په هغې ځانګړي استازي په بخښنې سره د پاکستان د استخباراتو ادارې پخوانی مشر خبرې وکړې او هغه په افغانستان کې یادونه وکړه چې د طالبان حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي او همدارنګه په افغانستان کې د هیڅ ګواښ ته اشاره وکړه چې دغه ګواښ خلافسې مخې ونیول شي پراخېږي او کېدای شي پاکستان ته نورې ستونزې هم جوړې کړي. هغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ستونزې هم یاده کړه چې له کله نه طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دغه هیواد ته د کډوالو صفه ورماته شوې ده او دوی مجبور دي چې دغه کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. همدارنګه په دې نسخه کې د افغانستان د تیر جمهوریت د امنیت مشر رحمت الله نبیل هم خبرې درلودلې. هغه په خپلو څرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې داعش د پخوا پرتله باندې قوت موندلی دی، دوی فعال دي، که څه هم د افغانستان کنټرول یا ټول خاور د طالبان تر کنټرول لاندې ده خو دغه ډلې فعالیتونه کوي او د دې فعالیتونه اوس یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمې هیوادونو ته هم متوجه دي. هغه یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي د تیر جمهوریت د چارواکو غیږه خلاصه ده او دوی داسې طرحې وړاندې کړي چې پر بنسټ یې وکولای شي په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. مننه.
مننه فریده سیالوال مادریده چیرته چې د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې غونډه پیل شوې او سبا هم دا غونډه دوام کوي. ګڼ پخوانی چارواکي او ډیپلوماټان همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان په شمول د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې غونډه کې شته او د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن دوشنبه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د بهرنیو مشرانو د راټولېدو په وخت کې دا تلولۍ ستاینه وکړه. په دغو مشرانو کې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو شامل وو. همداراز د اروپایي شورا رئیس انتونی کوستا، د شمالي اروپایي هیوادونو صدر اعظم او د هسپانیې صدر اعظم هم د دې پلاوي برخه دي. تمه کیږي دغه مشران د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي. هوسې احمد زید دغه موضوع تعقیب کړي او اوسې جزئیات سره شریکوي. مهرباني.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن دوشنبه د کاپ شپږمه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکراینانو تلولي وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 12 زیاتو بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړې. زیلنسکی ویل درې کاله مقاومت، درې کاله د اوکراینانو تلولي ښیي. زیلنسکی د فبروري په 23مه پر ایکس پاڼه په پوسټ کې ولیکل، درې کاله تر هغې نیټې پورې چې زرګونو روسي سرتیرو د اوکراین تر پولو واوښتل، خو کرملین یې ځانګړی پوځي عملیات بولي. د اوکراین جګړې چې له دویمې نړیوال جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، په تیرو شپږ دېرشو میاشتو کې د هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسیې حیثیت تر وخت لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین رښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیه او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول ویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د حق مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر اندري سیبیها او د ولسمشر دفتر رئیس اندري یرماک د کیف په اصلي ریل ګاډي کې هغه ته هرکلی ووایه. زیلنسکی به په کیف کې لږ تر لږه له 14 بهرنیو چارواکو سره وګوري، خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي تر څو په اوکراین کې د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فان در لاین ویل چې موږ نن په کیف کې یو، ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیا پایلولو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي چې اروپا یا حتی په خپله کې به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي هیوادونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډېری وختونه د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. دې دریځ په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویستل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیک لنجمنه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سیمه پریکړه لیک تر وړاندې کړی چې د اروپای ټولنې او اوکراین له خوا د وړاندې شوی پریکړه لیک د مساوي پرتله پر اوکراین د روسي د رغل پړه لک انتقادي اجازه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمشر انټونی ګوتریش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید دغه شخړې د پای ته رسولو او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپمو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وربشه افغانستان ته هلته نن دوشنبه د پولیو سراسري واکسین پیل شوی دی. طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي واکسین شي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسینات را آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همی
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسئولیت پذیره نه دي. یو جماعت ته راشي، دوه پرېږ دي، دوو ته چې لاړ شي څلور پرېږ دي. نظارت کوونکي هم په سر نه لري. ډېری داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جماعت ته نه ور وړي ځکه نارینه یې په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ له ویرې ماشوم جماعت ته نه شي وروستلی.
د ننګرهار اوسېدونکی عابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور پلی کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه پلی کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دي یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دیني عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې سي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نورو ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کېږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کېږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبته ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات، دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللی. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې تیره اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو روزګان ته هلته په د ژمي پورستیو میاشتو کې د ګلانو کاروبار ښه کیږي. د راپورونو په مخې ترینکوټ کې اوس هم د ګلانو د پیر او پلور کار ښه شوی دی او ګڼ بڼوال او دکانداران وایي چې له بېلابېلو ولایتونو تازه ګلان راوړي او دلته خپل کاروبار پرې کوي. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا د ترینکوټ ښار واټونه دي چې تازه د رنگارنګ ګلانو لبوی او ښکلا څخه ډک سوي. دغه بازار چې د ژمنیو وروستیو ګلانو د پلور لپاره ګرم وي، هر کال نوي رنگارنګ او نوي بویونه وړاندې کوي.
یا
یاد ګلان نه یوازې د کورونو ښکلا ته تازه والی ورکوي، بلکې د خلکو لپاره د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو یوه لویه سرچینه هم ګرځېدلې ده. د ګلانو پلورونکي وایي د دې ګلانو بازار هر کال لا پراخیږي. حمیدالله یو ګل پلورونکی دی چې په ترینکوټ ښار کې خپل کوچنی پلورنځی لري.
درس کال کې څه د کاروبار کوم، د ګلانو رقم رقم منسته پټنی کې پټنی جریبان رات کې رانی وو، د واده شپه څو خلک وي، تورې چای شنې چای شبې پټنی وو. بالا چې یو ګل خدای راستولی د دې زمو سره سه خدای پاک روزي راکوي، بس عیال ډوډۍ برابرېږي، صدر بس پراټ ډوډۍ برابرېږي. ګلان زه راوړم، د څه د کندارم راوړم، د لې خپل هم روزم، د جلال آباد هم راوړم، د دغه لغمان هم راوړم، د کونړ هم راوړم. نو دا ځینې ځینې ځایو سه نالان راوړه کېږي، دلته تولیدېږي. بالا خو راسه پخ وخته پورې ورو دفتر و ته وړي، دې ځای بازار و، دې د حکومت ځایو ته وړي، معرف ته وړي، ډېر کور منچپو ته وړي، ولسوالۍ ته ماسته څو ځینې خلک وړي، چرچینو ته، جراو ته، چورې ته، ګزو ته، روخاس روزګان ته، ډېر ډېر ځایو ته موږ سره ګلان وړي. ورو
د ګلانو پیرودونکي هم د دې بازار له زړه راښکونکي څخه بې برخې نه دي. نور احمد چې یو ځوان دی او هغه چې د ګلانو د کرلو او پاللو سره ځانګړې علاقه لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زه خپل د ګلانو سره ډېره شوق لرم، ډېره زیاته مینه ورسره، خپل د ګلانو شوقي یم، مرته خپل نوم سره کرلې سره بس راځم، دلته راځم، دلته رقم رقم ګلان سره بس دا ګلان ته ګورم، بس د طبیعت سره راځم، دلته خلک جوړ سودا جوړ سره کوي.
سیف الله یو بل ځوان دی چې د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري. دی هم د ترینکوټ ښار ته د ګلانو د پیرولو لپاره راغلی. دی وایي د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري.
زه دلته ګلخانې ته غواړم چې ګلان ووینم او د دې ازار کوشش ووینم، پس هغه څخه رقم نالان ووینم او خوښه کوم کښېږدم، کوټه ویسم مثلا په کوم ځای کې چې مزای ناستی په هغه ځای کې کښېږدو.
په اورزګان کې د ګلانو کښت د خلکو لپاره نه یوازې ښکلا، بلکې یو اقتصادي فرصت هم بلل کېږي. د اورزګان خلک د ګلانو سره ډېر علاقه لري او هر کال د پسرلی په موسم کې خپل کورونه د ګلانو په رنګونو ډکوي. خو په دغه ولایت کې د اوبو کمښت یوه ستره ستونزه ده چې د ګلانو پر کښت یې هم اغیزه کړې. سره له دې خلک هڅه کوي چې د محدودو منابعو سره خپل ګلانو ته ژوند ورکړي او د دې لارې خپلې کورنۍ ته روزګار او مالي ملاتړ برابر کړي. بلخوا روغتیا پالان وایي ګلان د انسان روح آراموي او دا چې د طبیعي ښکلا او اوبو انسان ته سکون او خوشي ورکوي. هغوی وړاندیز کوي چې هر څوک باید د خپلو کورونو او د اوسېدو په چاپیریال کې ګلان وکري. د اورزګان د ولایتي روغتون یو ډاکټر بسم الله وایي
ګلان پر روح روان یا په اصلاح ناروغان چې په ژور خفګان تشویش باندې اخته دي، کچېرې پکر دی ورته نږدې کوي، له دوی په طبیعت او په اصلاح په روان کې تاثیر رامنځته کولی شي. نو دا بیخي ضرور دی د یو چاپیریال دپاره، خصوصا د انساني چاپیریال دپاره چې هلته انسانان اوسېږي، که غواړي چې د رواني امراض څخه ځان وساتي، بهترینه شی دی چې باید په چاپیریال کې موجود اوسي.
د هغه په وینا ګلان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی سي او د دې ډول طبیعي تاثیراتو ته پاملرنه د هر چا د خوشحالۍ لپاره مهمه ده. ګلان یوازې د کورونو ښکلا نه زیاتوي، بلکې د اورزګان خلکو ته د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو او نوو امیدونو سره هم مرسته کوي. د اورزګان د ګلانو بازار د پرمختګ په لور یو ښه ګام دی چې هم د بازار د روزګار او هم د روح او آرامۍ په برخه کې ستر اغیز لري.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورسره خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چاته تلو.
مالوغ دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوی ورزو لاندو خبرونه ته